السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین دو بجې شوې نیسه اجملیم په دې خبرونه کې بعد د بنو د پیخي د لورلای د عملیاتو په افغانستان کې د امن بهیر او د چین کردار د باړې او د وزیرستان د خلکو مشکلات او وختنی او په نورو موضوعګانو به هم ریپورټونه واورې. 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم لرو، خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وړاندې کوي.
رومبیر مشال د خبرونو سرټکی. تیر ماخام په بنو کې د پوځي استخباراتي ادارې کارکونکو یو وسلوال وجلې او درې نور نیولې دي. د بلوچستان په دوکای کې د هغو وو کان کندونکو مړی راوستل شوي چې څو ورځې مخکې د کویلې په یو کان کې تیر شوي وو. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر وای افغان پوځ یو پیاوړی پوځ دی. تیر ماخام بنو کې د وسلوالو د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې د چارواکو ترمنځ په ډزو کې یو وسلوال وژل شوی او درې نور ژوندي نیول شوي دي. چارواکي وایي چې وسلوالو د بنو سپورټس کمپلیکس مخې ته د پوځي استخباراتي ادارې په چارواکو ډزې وکړې. د استخباراتي ادارې د کارکونکو لخوا د ځوابي ډزو په نتیجه کې یو وسلوال وژل شو او درې وتښتېدل چې بیا وروسته د امنیتي سرتیرو لخوا ونیول شول. پولیس وایي چې بنیول شو وسلوالو کې یو ټپي دی. د پیښې په اړه د کومې وسلوال ډلې لخوا لاسونه دي ویل شوي. پولیس چارواکي بل خوا وایي چې په سیمه کې د لټون د عملیاتو په وخت ډېر مشکوکه کسان هم نیول شوي دي. د بلوچستان په دوکای سیمه کې د کویلی په یو کان کې بند پاتې شو د وو کان کندونکو مړي راوستل شوي دي. د چارواکو په وینا کان کندونکو لپاره پیل شوي امدادي عملیات له څو ورځو وروسته پرون پای ته ورسېدل او د وو کان کندونکو مړي راوستل شول. دغه شان د مړو شمېره د اولنۍ ورځې د مړي په ګډون 8 تنو ته ورسېدله. د ټولو مړو کسانو تعلق د خیبر پختونخوا له سوات او شانګلي سیمو سره دی. د یادې سیمې د قومي اسمبلۍ غړي عباد الله په خبره د ناحلۍ او بد انتظامۍ له وجې د څو ګنټو کار تر څلورو ورځو ورسېدو. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړه،
زناورو باندې خلک لاندې ولي او د لارې مهوسم زما به سوچ زما دماغ ټول په هغه ځای کې دي. سګه هیڅ پراپر سیستم بالکل نشته او مایننګ ډپارټمنټ بالکل ما ته هلته په سایټ باندې انسپکټر لیول سړی به راغی. ما به ته تپوس کې چې لکه ټکل دا ماین چک کړل هغه به سر جی ما ته خو یاد نه دي چې ما کله چک کړل. دا حالت چې زما بلاینډ اینډ ډف خلک دي او مزدوران بالکل قصب خانه ده.
د قومي اسمبلۍ غړي عباد الله وویل چې د وجل شو کان کندونکو سره د مالی مرستو لپاره به متعلقه حکومتي چارواکو سره هم خبرې کوي. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې افغان پوځ یو پیاوړی ځواک دی. اشټن کارټر چې د اتوار په ورځ د کندهار په هوایي ډګر کې افغان او امریکایي قمندانانو ته وینا کوله، د افغان ځواکونو په روزنه کې د امریکایي پوځیانو هڅې وستایلې او ویې ویل چې په افغانستان کې د امنیتي بریاو د ساتنې لپاره د دې پوځیانو هڅې د افغان ځواکونو د پوځي سلاحکارانو په توګه ډېر اهمیت لري. کارټر له افغان او امریکایي قمندانانو سره په کتنه کې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه هم معلومات ترلاسه کړل. ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو د پلان په برخه کې له ولسمشر باراک اوباما سره ورته نظر لري، خو یادونه کوي چې امریکا باید د افغانستان وضعیت په نظر کې وساتي. اوسمهال په افغانستان کې نږدې 10,000 امریکایي سرتیري ډېره دي چې شاوخوا 2,000 په کندهار کې افغان ځواکونه روزي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. هندي مرستندوی کارکونکو الکس پریم کومار چې اته میاشتې مخکې په افغانستان کې تختول شوی وو پرون خوشې شو. کومار پروس کال په جون میاشت کې د هرات ولایت له یو کلیوال خوندې څخه د لیدنې پر مهال د وسلوالو کسانو لخوا و تختول شو. د هند وزیر اعظم نریندر مودي پرون په خپل ټویټر پیغام کې وویل د کومار په خوشې کېدو ډېر زیات خوشاله دي، خو د نوموړي د خوشې کېدو تفصیلات یې نه دي څرګند کړي او دای هم نه دي ویلي چې آیا طالبانو ته پیسې ورکړل شوي دي او کنه. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پریم کومار د خوشي کولو هڅې د وزیر په ګډون جګپوړو چارواکو پر مخ بیولې. الکسس پریم کومار چې د یوې مرستندوی تعلیمي ادارې مشر و 4 کاله په افغانستان کې کار کړی. د یورپی یونین د کونسل مشر وایي چې په یوکرین کې د روس د ناسمې پالیسۍ له کبله پر ماسکو د بندیزونو د پراخولو په اړه به د یورپي هیوادونو له مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي. ډونالډ توسک په کیف کې د روس د پوځي ساز سامان له نندارتون څخه تر کتنې وروسته پرون په دې اړه څرګندونې وکړې. یوکرایني چارواکي وایي دا پوځي سامانونه د یوکرین امنیتي ځواکونو د یوکرین په ختیځ له روس پلو بیلتون پالو سره په جګړه کې ترلاسه کړي دي. توسک وویل چې په روس د بندیزونو په اړه سلا مشورې به نن پیل شي. د یوکرین د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د لیرې کېدو د لومړی کلیدي په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د جرمني، لتوانیا، مالدووا او پولینډ له مشرانو سره هم وکتل. په پام کې دا چې د امریکا لوړ پوړي قمانداران او ډیپلوماټان نن د اسلامي دولت دلې د سختدري دوستوالو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي. د امریکا د دفاع نوي وزیر اشتن کارټر به په کویت کې د امریکا په یو پوځي کیمپ کې د دوو خبرو مشري کوي. په ګډونوالو کې به په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال لویت اسټن، د اسلامي ډلې ضد ائتلاف لپاره د امریکا استازی جنرال جان ایلن هم شامل وي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وایي چې څنګه څنګه وخت تیریږي د عربي هیوادونو یو ګډ پوځ جوړولو ته ضرورت په زیاتېدو ده. تېره ورځ ښاغلي سیسی په خپله یوه ټلویزیون وینا کې زیاته کړه د عربي هیوادونو د یو ګډ پوځ جوړول دغه ضرورت لري چې په سیمه کې د اسلامي سخت دریځي مخه ونیسي. هغه زیاته کړه چې مصر به خپله او د سیمې دفاع په داسې صورت کوي چې د خپلو عرب ورونو سره به په رابطه کې وي. او وروسته خبر ده چې د 2015 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبه په لړۍ کې نن انګلند له سکاټلند نه د کرکټ یو ورځنۍ لوبه په 119 منډو وګټله. لوبه انګلند پیل کړه چې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو سره سکاټلند ته د 304 منډو هدف ورکړ. د سکاټلند ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې 104 اتیا منډې کړې وې. افغانستان به خپل بل میچ سبا لکوي. او د مشال د خبرونو پای اوس د موسم حال او د کرنسو به درته وړاندې کوو.
نن د ګلپورز د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 104 روپې 80 پیسې غستل کیږي او په 102 روپې 15 پیسې خرڅيږي. دا شان یو پوند په 156 روپې او 156 روپې 40 پیسې، یو یورو په 115 روپې او 115 روپې 15 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپې او په 20 روپې 15 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 15 پیسې پیسې او 20 روپې 30 پیسې، او یو افغانې په یو روپې 80 پیسې غستل کیږي او په یو روپې 20 پیسې خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال، د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو پېښور او کوټه کې وریځ وي. پېښور او بنو کې د باران او کوټه کې د باران سره خال خال واورې ورېدو امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6 او کمه منفي 4 درجې، پېښور کې 22 او 12 او بنو کې 19 او 11 درجې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه د مجید بابر او د موسم او د کرنسو بیم د ریاض موسی خیل نوري دي. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باره پرون په بنو کې ناسرګند وسلوالو د پاکستان پوسټ استخباراتي ادارې په مامورینو ډزې کړي چې په ځوابي ډزو کې یو وسلوال وشلې. د لولای په دوکې سیمه کې د کویلی په یو کان کې د بند پاتې شوو کان کیندونکو د ژغورلو عملیات پای ته ورسېدل.
زناورو باندې خلق لاندې ولي او د لارې مې هوسم ما غوښو چې ما دماغ ټول پاګه ځای کې دي. هیڅ پراپر سیستم بالکل نشته.
لباړې سیمې بې کوره کړل شوي زده کوونکي وایي د تیرو شپږو کالو د نامنې او پوځي عملیاتو له وجې ډېر ځپل شوي دي.
چې څنګه وزیرستان ته او ملکان ته کوم پیکج ورکوي پاغه طرز باندې مونږ تم پیکج روکي او بل مطالبه مونږ د حکومت نه داو چې په صوبا کې حکومت کالجونه یې پدا کې د بړې طالبان مونږ لپاره سیټونه مختص کی.
او 19 پروګرام د تاریخ پاڼه کې به د دیر سیمې حال ووره.
دیر د براهوی جبه لفظ دی او د دیر معنی دا اوبا. بعضی پوهان دا وی دیر چې دی دار دیر لفظ نه ماخذ دی. دیر چې دی دار سنسکرت جبه لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره سه. مې مشال لیډیو تاسو سره اوس بلار شو د خبرونه لمړی ته ریپورت طرف ته پرین ماخام د خیبر پختونخوا په بنو کې ناصرګند وسلوالو د پاکستان پوسټ د استخباراتي ادارې په مامورینو ډسې کړي. امنیتي چارواکي وایي ځواکونه یې په ځوابي ډسو کې یو وسلوال وژلی او درې نور یې ژوندي نیولي دي. چارواکي دغه راز په سیمه کې د لټون په کړو عملیاتو کې د یو شمېر مشکوک وسلوالو د نیولو ادعا هم کوي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې ریپورت کې اورو.
امنیتی چارواکو په وینا تیر ماښام بنو سپورټس کمپلیکس مخې ته ناڅرګند وسلوالو د فوز استخباراتي ادارې په اهلکارانو برید کړی چې د چارواکو په وینا بیا د دواړو ترمنځ د ډزو تبادله وشوه. چارواکي وایي د دواړو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو وسلوال په موقع ووژل شو او درې نور ملګري یې د پیښې ځای څخه فرار شول چې امنیتي سرتیرو وروسته درې وړه ژوندي ونیول. دوی وایي په نیول شوو کې یو وسلوال ژوبل شوی چې حالت یې مرګونی دی او درې وړه یې نامعلوم ځای ته انتقال کړي. د پولیسو په وینا د لټون په عملیاتو کې پولیسو هم 13 ورځ دیش مشکوکا کسان نیولي چې د دوی په وینا ورنۍ اسلحه هم برآمد کړي. د چارواکو په وینا د فوز حساس ادارې لوړ پوړي چارواکي د خپل عملې سره په درې ګاډو کې د لټون عملیاتو په مخه روان وو چې بنو سپورټس کمپلیکس مخې ته ور باندې برید وشو. د فوز استخباراتي ادارې چارواکو په وینا یو خودکش جیکارډ د پیښې په ځای کې په لاس ورغلی چې وروسته بم ډیسپوزل سکواډ عملې د غلطا ناکاره کړو. استخباراتي ادارې چارواکو په وینا وروسته سیمه امنیتي سرتیرو په ولکه کې واخیسته او لټون عملیات یې پیل کړي. د پیښې پړه تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د یادونه ده چې دوه ورځې وړاندې د تاخیل کیمپ کې هم ناڅرګنده وسلوالو د فوز اعلی چارواکي میجر زاهد په سنایپر یا د لرې ځای څخه نشانه اخیستون کې ټوپک سره ویشتلې وژلې وو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د بلوچستان د لورلای په دوکې سیمه کې د کوېلې په یو کان کې د بند پاتې شو کان کیندونکو د ژغورلو عملیات له سلور ورځې وروسته پرون د وو کان کیندونکو د مړو پر راوستلو سره پایته ورسېدل. د پیښې ټول مړه شوي کسان د خیبر پختونخوا د سوات او شانګلې ضلعو نه دي چې نن به په خپلو سیمو کې خاورو ته وسپارل شي. نور تفصیل د نیاز موسی خیل په دې رپورټ کې.
د ضلع لورلای د دوکې تحصیل یو انتظامی مصر تحصیلدار حبیب الرحمن لوڑی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پنجشنبې ورځې د کان پیښې په لړ کې شروع شوې امدادي کاروایی د یکشنبې په ورځ بشپړه شوه.
د ریسکیو ټیم رالی کوټ سره د اول اکشن ناخلي بیا نن څلورم ورځ اکشلی دي. د هلیکاپټر کې دغه علاقه دي شانګله علاقې لاوریدي د ګیر د یوسفزیانو.
د کان په پیښه کې ټول کسان له شانګلې سوات سیمې سره تعلق لرلو. د دوی د مرستې لپاره د یادې سیمې د کامی اسمبلۍ غړی عبادالله په خپله د پیښې ځای ته ورغلی و. دی چې بیګا د شپې ناوخته لا هم له مړیو سره موجود او پر سفر و. مشال ریډیو ته وویل بلوچستان کې د حکومتي نااهلۍ له وجې د څو ګنټو کاروایی تر څلورو ورځو ورسېده.
زناورو باندې خلق لاندې ولي او د لارې مې هوسم زما هغه سوچ زما دماغ ټول په هغه ځای کې دي. سجا هېڅ پراپر سیستم بالکل نشته او مایننګ ډپارټمنټ بالکل ما خیال دی په سایټ باندې انسپکټر لیول سړی براغی ما ورته تپوس کو چې لکه ټکل دا ماین چک کړل هغه وایي سر جی ما ته خو یاد نه دي چې ما کله چک کړل. دا حالت دی بلایند اینڈ ڈف خلق دی او مزدوران بالکل قصاب خانه ده.
په دغه اړه د بلوچستان د معدنیاتو محکمې له لوړ رتبه چارواکو سره پر هڅو سربېره هم په خبرو بریالي نه سو. البته د یادې دوکې سیمې انتظامی مصر تحصیلدار حبیب الرحمن لوڼی په دغه لړ کې د نااهلۍ خبره مني.
غفلت خود ہی تھی مطلب سامان وامان داشیان نہ ہوئی اگر سر آکسیجن سلینڈر ہر سال یو نیم سو فٹ باندھی ہوائی کی جی دا 2000 فٹ یو ہم ہوائی نہ ہو.
د شانګلې سیمې د کامی اسمبلۍ یاد خړی عبادالله مختوی دی به د مړیو کانکیندونکو له کورنۍ سره د حکومتي مرستې لپاره هلې ځلې کوي.
ماینینګ ډپارټمنټ دی موږ مجبور کو لاک روپۍ لنن ورکړې د کیش او آرډر لاک ودن ویک انشاءالله ملاوشي. دین علاوه هم زه ټرای کوم چې نورم څه ملاوشي.
یاد دوی د تیری پنځشنبه په ورځ د ضلع لورلای د دوکۍ په سیمه کې د چارواکو په خبره د کویلې یو کان رالویدلو او ګیس جمع کیدلو له وجې یو کس ځای پر ځای مړ سوی او خواوشا اوه کان کیندونکي دننه بند پاتې سوي وو. د دغه اوه کان کیندونکو مړی پرون د یکشنبه په ورځ راوایستل سول. دغه شان د مړیو ټوله شمېره اته کسانو ته ورسېدله. ټول کان کیندونکي بنن په سوات او شاوخوا سیمو کې خاورو ته وسپارل سي.
مشال لیډیو تاسو ورې په افغانستان کې لوسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو او دغه په نتیجه کې د سولې د ټینګښت لپاره لتیرو سو کلونو راهیسې هڅې روانې دي. د افغان چارواکو تر څنګ د سیاسي او نړیوالو اړیکو یو شمېر پوهان هم په دې نظر دي چې چین باید په دې لړ کې خپل رول ولوبوي. دا چې چین په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې څومره مهم دی او که رول لوبوي نو باید له کومې لارې لوبوي، په دې موضوع زموږ همکار بوریوال کاکړ دا رپورټ جوړ کړی دی.
چې لکه له افغان طالبانو سره د روغې جوړې لپاره هڅې پیل شوې دي، له هغه راهیسې د افغانستان حکومتي چارواکي او په پاکستان کې پښتانه ملت پال غوښتنه کوي چې چین دي په دې لړ کې خپل کردار ادا کړي. د هڅو په دې بهیر کې د چین نوم په دې وروستیو کې نه یوازې زیات اخیستل کېږي، بلکې داسې رپورټونه هم شته چې د افغان طالبانو استازي په تیره څه موده کې چین ته هم تللي دي. اوس پوښتنه دا ده چې چین په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره څومره مهم دی. په کابل کې د سیاسي چارو کارپو نصرالله ستانکزی په دې اړه وایي،
چین په څو لحاظونو د افغانستان په سیاست کې، هغه د نړۍ په سیاست کې ونډه درلودلی. اول، چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب لري. دوم، د نړۍ د یو لوی اقتصاد په توګه عمل کولی. دریمه ټکی دا ده چې پښتونخوا یو دوه سره په تیره ډول پاکستان سره نږدې اړیکې لري او ستراتیژیکې اړیکې لري. دا تاثیرات درلودلی.
نصرالله ستانکزی وایي، چین باید نه یوازې په افغانستان کې د سولې له راتګ سره مرسته وکړي، بلکې دا مرسته او همکاري باید داسې وي چې له نړۍ سره همغږي وي.
زه یو تشویش لرم چې که چین خپلې هڅې د افغانستان د سولې په ارتباط د برسېره په ځای له پاکستان سره همغږي کوي، باید له امریکې، متحده ایالاتو، له هندوستان، له ناټو سره په مضمون کې همغږي. بغیر له هغې که چېرې چین د دې په فکر کې وي چې خپل نفوذ په دې سیمه کې خپور کړي، بیا دا نه یوازې دا چې د افغانستان د سولې لپاره ممکن ستونزې رامنځته کړي، نور دغه لوبې کوونکي هېوادونه به هم حساس کړي.
د افغانستان حکومت په پرله پسې توګه له پاکستان غوښتنه کوي چې د دوی په وینا له افغان طالبانو لاس واخلي او په افغانستان کې د امن راتګ ته لاره هواره کړي. اوس پوښتنه دا ده چې که چیرې چین افغان طالبان خبرو اترو ته کښېنوي نو به نیغ په نیغه له هغوی سره خبرې کوي او کنه د پاکستان له لارې به پر هغوی فشار اچوي. نصرالله ستانکزی په دې اړه زیاتوي،
چین تر ډېره حده په پاکستان باندې نفوذ لري. د پاکستان له لارې اکثرا به هڅه وکړي چې د طالبانو له مشرانو سره په مخامخ یا غیر مخامخ ډول وګوري او مذاکرات وکړي.
په لاهور کې میش د نړیوالو چارو کارپوه حسن اسکری وای، د چین او پاکستان شو اړیکو ته پکتلو دا ویل کېدای شي چې پاکستان به د چین سلام مشورو ته په درنه سترګو وګوري.
پاکستان چین کی دوستانه ایڈوائس کو ویلیو،
پاکستان د چین دوستانه مشورو ته ارزښت ورکوي او داغه ترڅنګ د پاکستانی حکومت هم اوس تګلاره دا چې افغان حکومت سره همکاري وکړي، ځکه چې افغان حکومت هم اوس ډيري همکاري ته لیوال ښکاري. د دوړو هیوادونو په اړیکو کې خوال ښکاري، نو پاکستان په دې لړ کې مرسته کولای شي چې له ټولو سره کنوي، نو له ځنو طالبانو سره د افغان چارواکو خبرو ته لاره هواره شي. خو د تل پاتې امن لپاره بعد افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې کیږي او هلته د امن لپاره دا ډیره ضروری ده.
د یادونې وړ ده چې افغان طالبانو د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره له خبرو اترو انکار کړی و. اوسنی ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره له سیاسي، کامي او د مدني ټولنو له مشرانو سره په سلا مشورو بوخت دی.
د بوریوال کاکړ رپورت مو اوریده. د افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیانو غنی خیل ولسوالیو په سلګونو خلکو د یوې مظاهرې له لارې له مرکزي دولت غوښتنه کړې ده چې د ننګرهار د محلي او ولایتي سرپرستۍ ادارې په اړه جدي تصمیم ونیسي. دوی پر دغو ادارو تور پورې کړل چې د ولسونو مسئلو ته د حل لار لټولو پر ځای کامی مسایلو ته لمن وهي. په دې اړه نور د جلال آباد د مشال ریډیو د افغان څانګې د خبریال شاه محمود شینواری په ریپورت کې اورو.
د ننګرهار د نازیانو او غنیخیل ولسوالیو په سلګونو خلکو د یک شمې پورز د یوې مظاهرې له لارې په شعارونو کې پر ځینو ولسوالانو او د ننګرهار پر ولایتي ادارې تور پورې کړ چې د ولس د ستونزو د حل پر ځای خلکو ته ستونزې جوړوي او قومي مسایلو ته لمن وهي.
یو فاسده اداره جوړله دا چې د خپل زورواکو د دیارې نه ځان سره ډلې او ټپلې جوړې کړې په ولسونو باندې ظلم کا. مونږ نن دې مارکو چاو ته راوتلي یو او دا غواړو هغه خلک چې قانون کې هغه د دغه وظیفې مسول وړي هغه خلک په دغه چوکۍ باندې کینی. دغو سرپرستانو د ننګرهار د ستونزو په حال کې بېخي پاتې راغلي.
د دې مظاهرې یو تن ترتیبوونکي یو قومي مخور ملک سهیل په خپلو خبرو کې د دور بابا پر ولسوال او د هغه زوی چې د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل دی تور پورې کړ چې په نازیانو ولسوالۍ کې د ځمکې پر سر پر خلکو ډزې کړې، نه تنه زخمیان کړي او ولایتي ادارې دا مسله له پامه غورځولې ده. سهیل وویل د دوی ترمن حقوقي او جزایي مسله دی د افغانستان اساسي قانون په رڼا کې تعقیب شي. خو بلخوا د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل او د دور بابا ولسوال زوی اسواب علي مسلم بیا پر ده او پلار یې لګول شوي تورونه رد کړل او په خبره یې په یاده سیمه کې د یوې ځمکې پر سر د دوو قومونو ترمنځ شخړه راولاړه شوې وه او د قومي خلکو لخوا ډزې شوې وې چې یو شمېر خلک پکې زخمیان شوي هم وو. دی وایي اوس یو پلاوی سیمې ته تللی او هغه به خپله دا مسله وڅېړي او هر ډول پرېکړه چې وکړه دوی ورته تیار دي.
معلومات یې کړی دی چې جمهور سره به نه یې سبا دغه جریان شریک شي. دلته دا دوه قومونو ترمنځ باندې چې هغو سره هم وسله وه، دې کام سره هم وسله وه، دوه درې سوه کسان یو طرف ته، دوه درې سوه بل طرف ته، خامخا دغه زخمیان به یو کې خو د دولتي ارګانونو د خوانه نه دي شوي چې دولت خلک نه وو.
دا چې لاریون کوونکو ځینې ولسوالان په فساد او د ولس په ځورونه تورن کړي دي، د ولایت وینا احمد زیاد الزی وایي ولایتي ادارې ټولو ولسوالانو ته لارښوونه کړې ده چې د خپلې لایحې مطابق له ولسونو سره چلند وکړي او د هغوی ستونزو ته رسیدګي وکړي.
ولسوال صاحبانو ته هم د ولی صاحب هدایت داده او هغوی ته سپارښتنې را شوې چې د خلکو سره ښه چلند وکړي، په وخت د خلکو مشکلاتو رسیدګي وکړي. د دوی غوښتنې موږ ته تر اوسه پورې ښه بند نه دي رارسېدلي، ولې دوی ته ډاډ ورکوو چې د دوی ټولو قانون غوښتنو ته به رسیدګي کوو.
دغو لاریون کوونکو چې د غنیخیل ولسوالۍ اړوند د مارکو بازار په سیمه کې د جلال آباد تورخم لویه لاره تر دوو ساعتونو پورې د اعتراض په ډول تړلې وه، ګواښ یې وکړ که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو د خپل حق د ترلاسه کېدو په خاطر به په راتلونکي کې ورته لاریونونو ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر ایجنسی لباړي سیمې بې کوره کړل شوي زده کوونکي وایي د تیرو شپږو کالو د نامنې او پوځي عملیاتو له وجې ډېر ځپل شوي، د تعلیم له نعمته بې برخې شوي دي. دوی له حکومت غواړي چې د سیمې تړل شوې ټولې تعلیمي ادارې دې بیرته پرانیسي او دوی ته هم د نورو قبایلي سیمو د زده کوونکو په څیر وظیفې ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
د باړې نه بې کوره شوی زده کوونکی ارشد حسین اپریدی مشال ریډیو ته وایي
شپې کو کانو نه په باړه کې اپریشن شروع دی او د باړې طالب علمان کله په یوزو کې وي او کله په بلزو کې. مونږ د تعلیم نه بېخي لرې پاتې کړی یو، تعلیمي کیریر دې مونږ خراب کړلو. نو مونږ د حکومت نه څه مطالبه کوو چې مونږ ته چې څنګه وزیرستان ته او ملکان ته کوم پیکج ورکوي په هغه طرز باندې مونږ ته هم پیکج روکي. او بله مطالبه مونږ د حکومت نه دا چې په صوبا کې چې کوم کالجونه پدا کې د دې بوره طالب علمونو لپاره سیټونه مختص کی، په کډر کالجونو کې د بوره طالب علمونو ته مفت داخله ورګي.
او یو بل زده کوونکی بختیار اپریدی وایي چې په باړه کې بندې شوی ټول تعلیمي ادارې د اخلاص کړل شي.
باړه کې مختلف کالجونو او سکولونو هغه بند شي تقریبا د شپې کو کولو نه. نو موږ د حکومت نه دا مطالبه دو چې هغه موږ لا زر تر زر بحال کړل شي ځکه چې وسته لوکه واپس تا کې لونې کړای دی.
او د باړې یو بل زده کوونکی محمد آصف اپریدی زیاته کړه
چې کوم دی 19 والا فرسٹ ایئر سیکنڈ والا ڈیر متاثر شوی، مارچ کے بھی ایگزام شروع کی گی. حکومت تو اس پورے متداس سے دے ہاسٹل بندوبست ہم نہ کڑلو آگا کی دا تعلیمی کال زے کی گی روان دے دو تا دے دے ہاسٹل بندوبست او کرشل
دے باڑے نہ بے کرشوس دا کون کو دستون زو او گفتن پ حق ل مشکل دا خیبر ایجنسی ایجوکیشن افیسر محمد عتیق سرارا بتا وکڑا نو دی وویل
زمون دے باڑے اکثر سکولوں نو مطلب روان دی گلاوی تمره چې د ماشومانو کم سکالرشپ الریډي وو هغه موږ هم کنټینیو ساتلې ده. ان شاء الله مجید په مغه کو ریکمند کو پولیټیکل ایجنټس ورکای درې سالور پنځه میټینګونه مخ په لمټن کړی دي. موږ کپتا چې چې کم مخ تر وزیرستان د لپاره انټروډوس شي او ان شاء الله به دلته هم کیږي. را روان چې کوم د میټریک امتحان دی هغې دپاره ان شاء الله دا به کوم هاسټل فیسلټي به ورته ورکړو.
یا د دیوی چې په باړه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي، خو دلته تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د خیبر ون په نامه عملیات ترسره شول او له دې وروسته حکومت دا کوي چې اوس یې باړه د وسلوالو نه پاکه کړې ده او د باړې خلک به ډېر زر خپلو کورونو ته ستانه کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د شمالي وزیرستان اغه متاثرین چې دا مهال د خیبر پختونخوا په بنو او ځینو نورو سیمو کې میشتي، وایي چې حکومت ورسره وعده کړې وي چې د 15 فروری نه به خپل سیمو ته په مرحله وار توګه واپسی شروع کړي، خو تر دې دمه حکومت خپل دغه وعده نه دی پوره کړی. نور تفصیل د اسلام آباد احمد الله را کوي.
د شمالی وزیرستان د دیگان سیمې سره تعلق لرونکي اورنګزیب داوړ وایي چې حکومت دې زمونږ په حال رحم وکړي او د نیټې راکولو په ځای دې موږ خپل سیمو ته ولېږي.
د جنوبی وزیرستان پرشن جهان حکومت به دا خبره کړې چې 3 مهینه، 4 مهینه، 5 مهینه بل څه پات کی وو ګولای شي چې دا در په در ګرځي وړي خان نوستي پرشن ته انتظار کو. نو خپل په خبره د خپل خبره کړې چې مطلب دا وي چې نوې بیت دې لاکه کلیر دوه ته خلک نوې لاجې حکومت یو خبره هم د نشته راټیرا کړې نو د حکومت د نشته اواز سره نو وادي ته راکولای بدل نظام راوونه وای نو ګرې دا
د شمالی وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر د تیرې میاشتې په 9مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د متاثرینو واپسې لپاره یې ټولې تیاریانې مکمل کړې دي او 15 فروری نه به یې مرحله وار واپسي شروع شي. خو مشال ریډیو چې کله یو وار بیا د متاثرینو واپسې لړ کې د نوموړي سره تماس ونیولو نو محمد نذیر وایي یاد دی چې د تیر کال د جون میاشتې د 15مې نیټې نه حکومت په شمالي وزیرستان کې د طالب وسلوالو په ضد ضرب عذب په نوم سره اپریشن پیل کړی دی. د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه ISPR وایي چې تر دې دمه 90% علاقه د وسلوالو نه پاکه کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال لیډیو تاسو ری د لکی مروت خلک وای چې په ګمبیلا هسپتال کې هیڅ سہولت نشته. دغه خلک وای چې مریضان یې له سختو مشکلاتو سره مخ دي. ډاکټران ترې پیسې اخلي. خدا چې د روغتون چارواکي او د سیمې چارواکي په دې اړه سوای او د سلام محسود په دې رپورت کې
دلکه مروت گمبلی سیم وسیدونکو ویایي چې په گمبلا کې موجود سرکاري هسپتال کې د درو درملنې هیڅ بندوبست نشته دی. خصوصا هغه باندې چې کومې د اولاد زیږولو په غرض دغه هسپتال ته وردرومي درو درملنه خو خود نموندوي چې ورته درې نیم زره کلدارې هم ځنه غوښتلې شي. د دغه سیمې اوسیدونکو اج دمساز په دغه باندې ښه مشال رې جوتا په دا رنګ وژاګده حبیب الله جان دغه خبرې په دارنګ بخش بیایي دلکه مروت گمبلی سیمه د اوسیدونکو د غی مشکل نه د خبرولو په غرض می چې دلکه مروت ډیسټریکټ هیلث افیسر نیک نواز وزیر سره تماس ونی و هغه په دارنګ جواب وکا د سیمې اوسیدونکو دا غوښتنه هم وکړه چې په دغه هسپتال کې د درو درملنې سره سره د تربیت یافته ستر ډاکټر هم موجود اوسېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د تاریخ پانا
دارا دستور خوا صوبه زور نمو بالا انسان جو دے ادال کا یو غنڈے و تو یا یو اڑو کے شان غر ہو یا یو غٹ پائل ہو داغی پر سر باندھے جی کم دن دا کلا جوڑا گرام ہو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت په خاور کو زبردست ځای او هغه ته بدی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لسپجی
مشال لیډیو تاسو ورې د مسپخین دونی می بجې شې بي دي د مجید بابر نولند خبرونه وورو
تیر ماخم بنو کې د وسلوالو او د پاکستان د پوز استخباراتي ادارې د چارواکو ترمنځ په ډډو کې یو وسلوال وجل شوی او درې نور ژوندي نیول شوي. پولیس وایي چې په نیول شوو وسلوالو کې یو ټپي دی. د بلوچستان په دوکای سیمه کې د کویلی په یو کان کې بند پاتې شو د وو کان کندونکو مړي راوستل شوي. د چارواکو په وینا د کان کندونکو لپاره پیل شوي امدادي عملیات له څلورو ورځو وروسته پرون پای ته ورسېدل او د وو کان کندونکو مړي راوستل شول. د دغو مړو کسانو تعلق د سوات او شانګلی سره دی. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې افغان پوځ یو پیاوړی ځواک دی. اشټن کارټر چې د اتوار پر ورځ د کندهار په هوایي ډګر کې افغان او امریکایي قمندانانو ته وینا کوله د افغان ځواکونو په روزنه کې د امریکایي پوځیانو هڅې وستایلې. هندي مرستندویه کارکوونکی الکسس پریم کمار چې اته میاشتې مخکې په افغانستان کې تختول شوی و پرون خوشې شو. د یورپی یونین د کونسل مشر وایي چې په یوکرین کې د روس د ناسمې پالیسۍ له کبله پر ماسکو د بندیزونو د پراخولو په اړه به د یورپي هیوادونو له مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي. په پام کې ده چې د امریکا لوړ پوړي قمانداران او د پمیتان نن د اسلامي دولت ډلې د سختریدو وسلوالو په وړاندې د مبارزې په لارو چارو خبرې وکړي. د امریکا د دفاع نوی وزیر اشټن کارټر به په کویت کې د امریکا په یو پوځي کمپ کې د دغو خبرو مشري کوي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وایي چې څنګه وخت تیریږي د عربي هیوادونو یو ګډ پوځ جوړولو ته ضرورت په زیاتېدو ده. تېره ورځ ښاغلي سیسی په خپله یوه ټلویزیوني وینا کې زیاته کړه د عربي هیوادونو د یو ګډ پوځ جوړول دغه ضرورت لري چې په سیمه کې د اسلامي سختریزۍ مخه ونیسي. د 2015 کال د کرکټ د نړیوال کپ ته لوبه په لړۍ کې نن انګلینډ له سکاټلینډ نه د کرکټ جوړدنې لوبه په 119 منډو وګټله. افغانستان به خپل بل میچ سبا لکوي.
لن خبرینم د مجید بابر نواری دل اوس با په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوورو چې د پاکستان سن رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي پیښور کې سکیورټي اقدامات نور هم د سختولو هدایات جاری کړې شوې دي او د کینډ او ټاون په علاقو کې د پولیسو زیات نفری تعینات کړې شوې ده. ادارې وایي د صورتحال کې نن د پیښور ولس لپاره د تشویش وړ دی او تر څو پورې چې دا خصوصي انتظامات وي نو ولس به پریشانې ښکار وي. ادارې لیکي ممکنه ده چې د اقداماتو سره حملې ونه کړې شي او وسلوال خپل هدف بدل کړي. د دې لپاره ولس خبرول پکار دي ځکه چې د پیښور د ښار د حفاظت سیمواري د ولس هم ده. ادارې په وینا اطلاع ورکولو نظام د موثره جوړ کړی شي او ولس د پخپلو علاقو نظر اوساتي. ادارې مخکلي کې په عمومي توګه ولس ته د جرایم پیشه خلکو پیژنګلو نه وي که ولس لخوا پولیسو ته اطلاع ورکړی کیږي باید چې بیا داخلي نگراني وکړي شي او په دې لړ کې ادارې سره نه کار اخیستل پکار دی. ادارې اخره کې لیکي کم کورونو کې چې د ناپیژنګلو خلکو تګ راتګ وي داغه سره نه هم پکار ده. که داسې وکړل شي نو ښې نتیجې مخې ته راتلی شي او داسې اطلاعات چې پکې ویل کیږي چې خودکش حمله کوونکي داخل شوي دي د ولس پریشانې وجه جوړیږي. ایکسپریس پرس پاڼه خپل ادارې کې لیکي د امریکې نوې د دفاع وزیر د کابل د دورې په موقع اعلان کړی دی چې امریکا افغانستان د فوجونو د انخلاب پر رفتار کې د کمی په اړه سنجیدګۍ سره خبر کوي. ادارې وایي د امریکې د دفاع وزیر د بیان نه ظاهریږي چې امریکا افغانستان کې د فوج یو مناسب تعداد ساتل غواړي او په دې لړ کې مشوره د افغانستان صدر اشرف غنی او دغه کمانډرانو له اړخه ورکړې شوې ده. ادارې په وینا د امریکې د دفاع وزیر دا دوره په داسې وخت کې عمل کې راغلې ده چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو تر مخه د اولسي وژنو په شر کې کال 2014 کې 2% اضافه شوې ده. ادارې لیکي ممکنه ده چې امریکا افغانستان کې د فوجونو انخلا دوه کاله پورې وځنډوي او دا فوجونه دوه کلونو پورې افغانستان کې پاتې شي. او په دې لړ کې د افغانستان مشرانو هم په امریکې زور ورکړی دی چې د فوجونو انخلا دې زرونه کړی شي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په ورلډ کپ کې پاکستان کرکټ لوبډلې اول هندوستان او بیا د ویسټ انډیز له اړخه ماتې وخوړو. ادارې په وینا په دواړو میچونو کې ناکامۍ له وجې د کرکټ مینوالو خپل ردعمل ظاهر کړی دی او په مختلفو ښارونو کې د ټي وي سیټونه سوځولي دي او د ډلې علامتي جنازې هم ویستې دي. ادارې وایي اولس د پاکستان د کرکټ بورډ نه مطالبه کړې ده چې د کرکټ د لوبډلې د خرابې کارکردګۍ د جاج واخیستی شي او د لوبغاړو چانبین دې هم وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې په یو ریپورت کې د پاکستان د حکومت نه غوښتنه شوې ده چې له دغه هواده د افغان کډوالو په زوره د ایستلو لړۍ ودروي. بلخو د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په یو ریپورت کې راغلي دي امریکا له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو د عمل په وروکولو غور کوي. د دې دواړو ریپورتونو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
د انساني حقوقو د سار اداره هيومن رائټس واچ خپل یو تازه ریپورت کې د پاکستان د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې د صوبایي حکومتونو له اړخه د افغان کډوالو د زورولو لړۍ دې بند کړي. د دې ریپورت تر مخه د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ شروع شوې ده چې زیاتره یې د قانوني اسنادو د نشټوالي له وجې افغانستان ته استول شوې دي. یا د اداره خپل دی ریپورت کې وايي پاکستان په نړیواله توګه د ځموارۍ لري چې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته نستنوي ځکه چې دوی هلته په ممکنه ډول د ژوند د خطر سره مخ کېدل شي. تر دې دمه د پاکستان د خیبر پښتونخوا، پنجاب او کشمیر نه په زرګونو افغانان خپل هیواد ته ستانه کړی شوی دي او چارواکي وايي چې په دوی کې زیاتره د کډوالۍ اسناد نه درلودل. د هیومن رائټس واچ دا ریپورت زیاتوي که څه هم پاکستان په قانوني توګه د غیر رجستر شوی افغان کډوالو د واپس کولو حق لري خو په کار دي چې د انساني همدردی په بنیاد دوی ته قانوني اسناد او پناه ورکړي. پاکستان سباندې د 150 کلونو راهیسې 1.5 میلیون رجستر شوی او خواوشا 1 میلیون غیر رجستر شوی افغان کډوالو ته پناه ورکړي ده. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی خپل یو ریپورت کې د امریکا د نوی دفاع وزیر ایش کارټر د خپلې لیکي چې هیوادی د افغانستان د نوی حکومت سره ښه همکاري لري او اوباما انتظامیا په دغه هیواد کې د خپل پوزي موجودیت په حق لا سر دوباره غور کوي. افغانستان کې دا مهال 10000 امریکایي پوزیان موجود دي چې په 2011 کال کې دا شمیره 1 لک ته رسیدلې و. د روانې میاشتې په 11 نیټه د امریکا د صدارتي ماڼۍ وایټ هاوس لاړه خویل شوې وو چې افغان ولسمشر اشرف غنی امریکا نه غوښتنه کړې چې د افغانستان نه د خپل ځواکونه په قلار وباسي. د دې نه یو ورځ پس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال کیمپ بیل وویل چې د خپل هیواد مشرتابه ته یې د ځواکونو د وستلو په لړ کې داسې یو شمېر وړاندیزونه کړي چې په نتیجه کې به یې افغان ځواکونو ته د تربیت او لارښوونې عمل ته ډېر ګټه ورسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو تاسو ورې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ل لوړپړو ایرانی چارواکو سره د دغه هوا د لانجمن اټمی پروګرام په اړه خبرې پیل کړې. جان کیری له خبرو مخکې خبرداري ورکړه چې ک ایرانی چارواکي په دې کې پاتې راشي چې د خپل اټمی پروګرام سولایز اړه ثابت کړي د امریکا ولسمشر دې ته تیار دي چې لروانو خبر اوسي. امریکا، فرانس، روس، برتانیا، چین او جرمنی هڅه کوي چې د مارچ تر پای له ایران سره یوې موافقې ته ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوری ناورو.
دا خبرې چې د سویس په جنیوا کې ترسره کیږي پکې د ایران د هیات مشري د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف کوي. له دغو خبرو مخکې چې دوه ورځې به دوام کوي کیری وویل تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ واټن زیات دی او خبرداری ورکړل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دې ته تیار دی چې له روانو خبرو ووځي که تهران د هغو اقداماتو په کولو کې پاتې راشي چې په بشپړه توګه د دې هیواد د اټمي پروګرام د سولهییز ثابتېدو لپاره ضروري دي. کیری جنیوا ته روان دو مخکې په لندن کې خبر اعلان ته وویل
تر اوسه واټن ډیر زیات دی. لا لاره په مخکې ده چې وویل شي. هغه ضرب العجل ته په پام سره چې تاسو یې خبره وکړه، ولسمشر بارک اوباما داسې احساس کوي چې دا ضروري ده چې باید وکول شو په دغه موده کې یو سیاسي چوکاټ ته ورسیږو او په پاتې موده کې هم یوه موافقه ترلاسه کړو. او دی دې ته لیواله نه دی چې له ضرب العجل څخه دا خبرې وغځوي. په جنیوا کې دا خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه امریکا، فرانسه، روسیه، برېټانیا، چین او جرمني هڅه کوي چې د یوې موافقې د ترلاسه کولو لپاره د وروستۍ نیټې یعنې د مارچ له 1 مخکې خپل اختلافات هوار کړي. له ایران سره په خبرو کې د لومړي ځل لپاره د امریکا د انرژي وزیر ارنست مونیز ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د دغو خبرو محتوا ته په پام سره دا مناسبه او ضروري و چې د مونیز په ګډون تخنیکي ماهران پکې برخه واخلي. ایران او د نړۍ قدرتونو د یوې موافقې د چوکاټ لپاره د مارچ 1 وروستۍ نیټه او یوې بشپړې موافقې ته د رسیدو لپاره د جون وروستۍ نیټه ټاکلې ده. د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي چې که د خبرو د دوام لپاره یو اساس نه وي دا به مناسب نه وي چې مذاکرات نور وغځول شي. کیری ویل په دې کې شک نشته چې اوباما په دې اړه جدي دی. هغه ویل ولسمشر دې ته بیخي تیار دی چې خبرې ودروي که دی احساس کړي چې دوی هغه شرایط نشي عملي کولی چې پر اساس یې یوه اغیزمنه پرېکړه کیږي. داسې یوه پرېکړه چې د ایران د اټومي پروګرام د سوله ییز اصل د ثابتولو لپاره ضروري ده. د چارو کارپوهان وایي چې که خبرې ناکامه شي دا به د امریکا په کانګرس کې پر ایران د نویو بندیزونو د تصویبولو لپاره ملاتړ زیات کړي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
په سوات رحیم آباد کې د سوات په تاریخ او لرغونی آثارو لیکل شوی په انګریزي ژبه کې کتاب مخکتنې یو درنه دستوره شوی ده چې په کې لیکوالانو پوهانو دغه کتاب ډیر ګټور تحقیق ګرځولې ده. دا چې د دې کتاب نوم څه دی او په دې کې څه څه دي د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو.
سوات رحیم آباد کے درحیم شاہ لالا پہجر کے دا سوات ادبی سانگ اور رحیم شاہ لالا فاؤنڈیشن ترسور لاندے دا سوات پتاریخ او لرغونی آثارو لکھل شوے کتاب اودیانا کنگڈم مخکتن دستوری تا دا کتاب لکوال فضل خالق ویل چی دغ کتاب کے دا سوات هغه خلقو تاریخ برسی رکولو حسی کڑے شوی دی کم چی دلتا دا بدو راسی پاتی شیو او اوس پا سوات کے زی پا زی پا لوی پی مانا دا هغوی لرغونی آثار موجود دی.
د دې چې کم اهمیت ته په دنیا کې نو هغه مونږ سره نشتا نو دا ورکی کتاب دې د پاره مونږ لیکلې ده په اسانه ژبه کې چې هر سړی وګوري او هغه ته پته ولګي چې یاره اودیان سو سواستو سو د دې علاقې حیثیت سو دلته چې کم قانونو پاتې شي هغه سونه تهذیبي یافته او هغه سونه پر امن وو.
د سوات په تاریخ او لرغونی آثارو لیکل شوی د کتاب باندې د سوات پوهنتون ارکیالوجي استاد پروفیسر زړاور خان مقاله وړاندې کړه او دا کتاب یې د سیلانیانو سره سره د زده کوونکو لپاره ډیر ګټور وګرځولو.
په کور کې ناس خلکو ته دا د سواد د ټول اثر قدیمو چې څومره سایټس دي دغه تصویر کشي کوي، ریټن ریکارډ ورکوي او معلومات ورکوي چې کم خلک اغه ته تلې نشي، کم اغه تهذیب اغه پاتشوي اثر چې دی اغه لیدې نشي. نو دا کتاب دغه لپاره ډیر زیات اهم دی. په ډیر سپا او آسان فهم لینګویج انګریزي کې لیکل شوی دی.
سوات کے دارکیالوجی محکمې مشرف عزالرحمن وایي چې دا کتاب د سوات په لرغونی آثارو لیکوالانو تحقیقونکو لپاره د مقامی لیکوال اولنۍ پړوی ده او د وخت ضرورت ده.
دا سوات چې کوم دی مکمل ډک دی د پری هیستوریک ټایم نواله تر اسلامک ټایم پورې مکمل دلته کلچر فوفال پورا پروت دی او دا به ډیر عام خلکو لپاره سټونټانه پر سرچ لپاره ډیر یو بنیادی کتاب دی. دا یو بنیادی شروع شوی دی کې چې کوم دی سوات کې تاریخ شروع شو کوم ځای باندې بندیږي. دا ډیر اهم کتاب دی. ډیر خوشاله خبره ده چې د سوات کس ولیکه پر سوات دا کتاب.
په سوات کې د ژبو په اړه تحقیق کوونکی لیکوال زبیر توروالی چې په دغه موقع خپل مقاله هم وړاندې کړه د دغه کتاب په اړه وایي
پکار دشی دا حکومت او یونیسکو نور ادارې چې په کلتوري او په ورثو باندې کار کوي هغه دې کتاب ته فائدہ وري او کم دا کتاب چې کم سایټونه چې دی خول چې دا سایټونه لا ایکسپلور نه دي هغه دې هغه کې پکې کارو کې هغه پکې ایکسکیویټ کې هغه کودایو کې هغه بحال کې.
د فضل خالق تحقیقی کتاب دی اودیانا کینگډم مخکتن په موقع د سواد بیل بیل سومه څخه راغلی شاعرانو ادیبانو او لیکوالانو هم ویناګانی وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے مشال ریڈیو تا سہور اس وقت شو دی دا انی سے خبرونا دا تاریخ پانا پا نننے خبرونا کی دا دیر سیمی دا تاریخ پاڑا خبری شوی دی. نو رازی چی وورو چی دیر سیما سنگ دا تاریخی سدی خلقی دا کم زین راغلی دی. خبرونا خالد خان جوڑا کری دا.
گران اوریدن کو دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدا وخنا درے سوا شپگش قبل مسیح کی چیکلا دا یونان سکندر اعظم دا فارس یعنی موجودہ ایران ٹولا بادشاہی خپل ولکہ کے واخستا او دا افغانستان نا دا ہندوستان پلور پنا واپس یا نواگے دا باسین پلور تلو. نو مورخین وائے چی موجودہ دیر دا تلاش وادے کے ورسا سخ مزاحمت اوشو او ہگا پڑوم بیزل پیو غشی زخمی شو چی بیا درے کال رستو دا دیرش کالو پ عمر کے مرشو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 اویم پورې دغه سیمه یو ځانګړی ریاست و. خو د لرغونی آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ 3500 کاله زوړ ښایي چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه ملو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخنا خوشا ول سو کالا اڑاند پدی سیما آباد او. د دیر سره تعلق لرون کې لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر 12 کالونو سیړنه کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي. د دیر په حق لوای چې د آریا کام نواخلا تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته 3500 کال زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق لا هغه وایي
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې سلویخ کیلومیټر بارډر دی د افغانستان سره، یو سل 15 کیلومیټر پوله ده د سوات سره، 3 کیلومیټر پوله ده د باجوړ سره، او 3 کیلومیټر پوله ده د ملکنی جن سره. دیر په دوه مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاست دیر یا د دیر دو ضلع کوز دیر بر دیر، او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د براهوی جبې لفظ دی او د دیر معنی دا اوبا. بعضی پوهان دا وایي دیر چې دی دار دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی دار سنسکرت جبې لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی دا چې موجوده افغانستان نه با د ناواپس یا ناوګه پلار باجوړ دیر سوات بونیر مردان او سوابه پلارو دا باسین غاړ تراتل او بیا د هند په مقام با هندستان پلور تل. دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندستان حمله کړی دي. خو دا تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وای چې د بود مت او هندو شاهی نوړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوی دي چې نن خوښه ول سو کال وړاندې دی سیما آباد او. دا لرغونی آثار او کارپو او پدیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا پدیکلا وای
دا گندارا گریو کلچر چې کوم یادی کی دا آریان د وخت سره دا کنټمپریری دی داغي اثر هم ایون هم تدل ته ملو شوی دی. پته مرګره کې گریو کلچر سایت او باغی کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وخت او د قبرونو اوزار هغه وخت کې بدا د سترو چیرې مړ شو یو بندا یا هغه وسی زلی شو یو مرتبان کې به واچو دا غي سره دا غا د ژوند چکم د هاوس هولډ چې ورته موږ وایو اوزار او دا غا لوخي لرګي وغیرہ دا شي زونه میزونه د خوراک سامان دا به وسره قبرونو کې خښ کو. د دې آثار هم ته دلته په دیر کې ملاو شي.
Thank you. لطف الرحمان وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنچکوړي سیند سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګر ریاست برخه وه د اسکینوس لښکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنگ وروسته د سکندر اعظم فوجونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لښکر او خوشا شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغه مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویل دی.
سکندر اعظم تا دغلطه کی سخت مشکلات چی پیشی وی دی اغا دا تالاش علاقه دا دی علاقه تا اغا وقت که مساگا ویلشی و چی دا دا اسکینین ریاست در حکومتو دا دغا وقت دا دغی ریاست بادشاو اسکینوس نو چی کل سکندر اعظم دا درالو دا اغا دا خیال نو چی دا تبا دونه سخت ریزیسٹنس پوشی و اسکینین دا اغی سرا دیر سخت مقابله وکلا دری ورزو پوری اغی مساگا پتا نکلشوا او دری ورزو نپس اغی پیسله وکلا چی یو برپور حملو کی نو اکی اسکینوس وفات شو اغا قتل شو په دغه جګړه کې او دې ته ویل شي د مسکر اتمساګا.
لطف الرحمن وای چې سکندر اعظم په دغه جنگ کې زخمی شوی هم او د ډیر تو او غسینې ځای لخر او ځایونه په مکمل توګه تباه کړل.
تلاش کې کومه وګورو د زیارت بازار نه کومه جنوب ترته وګورو نو دغه ته کې یو ډیرا ایدا هغه باندې اوسم هغه د محل سره ټوکړه پاتې ده او دغه ته کې سکندر اعظم چې کله جګړه کور نو دې زخمی شیو د اسکینین کسانو د پدې پتون باندې وشته او په غشي باندې او دې چې کله نمازګر هوا اوالو دغه علاقې هوا ډیره خرابه ده ډیره ترخی په نمازګر کې ته هوا د ته اولګی ده نو د ډیر زیات تکلیف محسوس کوم.
خو بیا مورخین پدې نه دي متفق چې سکندر اعظم واقع هم د مساګا موجوده ملکن ڈویژن په جنگ کې زخمی شوی ځکه هغه په خپل اورا یعنی موجوده اوډیګرام بزیرا یعنی موجوده بریکوټ او ارنوس ذکر کړی دی. خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ په لار اباسین غاړې ته رسیدلی و.
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغی بیا دلته کې د کټکلې په دې سایډ باندې راغی او چکدره موجوده چې کوم د چکدرې د دیر دا چې کوم میوزیم دی په دې اړخ باندې هغه سیده لاړو بیا سوات ته لاړو هلته کې جنګونه کړي دي داسې د منګلور په ایریا باندې بیا مونږ ته نور آثار ملاویږي په اوډیګرام سوات کې ګورا بازار او هلته کې چې هلته کې هغه جنګونه کړي دي بیا موجوده چې کوم دا ټول آثار مونږ ته داخلي چې الیکزینډر واقعي په دې طرف راغلی او په دې لار باندې تیر شوی دی.
دیر په تیر وختونو کې د بود مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بود مت او هندوشاهی وختونو نخې نښانې ملو شوی دی او د چکدرې او د هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی. د چکدرې میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې ملو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی.
خاص نمونه چې زوالم یو د دمکوټ سایټ شو یو پکې اندان ډېرې ده چټپټ شو داسې دین علاوه نور هم دي په مشو کې دی په اسپنډ کې دي او په موجوده دور کې اوس هم یو سایټ چې په ګمبت کې دی ګمبت فورټ ورته وایي هغه هم د په ګزټیر کې پروټیکټ کو هغه د هندوشاهی سره تعلق لري.
دا پښتونخوا د نورو سیمو په شان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدی یعنی د محمود غزنوي په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی. لطف الرحمان د محمود غزنوی په دې سیمه د اثر او جنگونو په حکله وای.
محمود غزنوی دلته په 1021 عیسوی کې راغلی دی او د دسرا یو ډیر بهادر کس د غنوم یادیږي حیا نواز. حیا نواز دې داد مستخیلو دا یو قوم دی په دیر کې په جندور کې د دې کسان زیات پاتې کیږي او ته مرګ راکی د دې مشر تیر شوی دی. دا حیا نواز چې دی دا بیسیکلی د ترکو سیدنګیو. حیا نواز رالو او د محمود غزنوی سره په دغه علاقه کې په پتوحاتو کې ډیر مرسته وکړه او محمود غزنوی د د بهادرۍ نه متاثر شو او د دې د تیر مرګ نه برا شمال طرف ته والا کور کړه چې هغه ته اوس هم حیا سری ویل کیږي.
بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد، دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاه ظهیر الدین بابر چې کله په شپاړسمه صدۍ کې دې سیمې ته راغلو، نو د یوسفزو قوم ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو، او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوۍ او دوستۍ یو رشته جوړه شوه چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاه په وخت کې په جنګونو بدله شوه. په دیر کې بابر بادشاه په کوم ځای کې چې د دمې دپاره د خپل لښکر سره خیمه لګولې وه، هغې ځای ته نن هم خیمه وایي، او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سوات په لور تللی و هغې ته د بابر غاښي وایي.
بابر دلته راغلی دی په 1526 اول نواګۍ د باجوړه لاکووله، بیا تالاش ته راله. د دې ملګري نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې وه، خوراک
د دیر ریاست چې په کال 1906 کې د قبایلی ایجنسی حیثیت ورکړی شو، او بیا وروسته 1901 کې پاکستان کې شامل شو، ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلیږي. څوک چې په کال 1501 کې پنهاک دره کې پیدا شوی و، هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو، نو د نهاک درې په ځای لاجو کلی کې استوګنه اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو، او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر ښار ته لاړو او هلته آباد شو، او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپله ولکه کې واخیسته. لطف الرحمن د دغه کورنۍ په حقله وایي،
د مولا اسماعیل نه پس د ده زوی دی ظفر خان، دې د دین کار په ځای باندې دنیاوي حیثیت یو خان جوړ شو، او دې د لاجبوک په ځای دیر ځای ته لاړو، دیر ښار ته چت یو دیر دی. او هلته کې بیا د ده زوی دی غلام خان، هغه هم هلته اوسېدو. د غلام خان زوی دی قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډېر شته. دا یو ډېر لوی خان و، د ده سره د 30,000 لښکرو، د ده زامنو آزاد خان، غزن خان، سعدالله خان، محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا اخیستی وه.
لطف الرحمن وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړی شو، په دیر ریاست باندې تر کال 1901 پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه، او هغه په سوات منګورکې پناه واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل ځای نه بې دخله کړو، نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګې ترلاسه کړې.
عمرا خان چې دی د ته پټان نیپولین په نوم یادیږي، د ډېر جنجو د ته حکومت بنیادی طور باندې په جندل کې و. خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو، او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورین د معاهدې په وجه سره اختلافات راله، انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه، د ده حکومت ختم کړ، او د افغانستان ته لاړ او هلته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان پس محمد شریف خان کم جی پمنگورا کی اسی دو واپس راویسو، اور دا دیر حکمران شو، اور دا خاندان دا 1969 پوری حکومت کرے دے.
که یو خوا دیر ته د یونان سکندر اعظم، د غزنی سلطان محمود، او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی، نو بل خوا د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی. او د چکدرې سره نږدې ادینزه په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمن وایي چې انګریزان په لومړي ځل د گلګت پلار چترال ترسی رسیدلی، خو بیا په 1890 کې عمر خان سره د یو لاسلیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین دپاره د دیرلار استعمال کړی ده. ویل کېږي چې د والی سوات په مقابله کې د دیر نواب، په خصوصي توګه نواب شاه جهان، د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډیر ظالم و. دغه په زمانه کې په دیر کې یو سکول نه و، یو اسپتال نو، چا سیمٹی کور نشو جوڑے، چا خپل کور ته چونه نشو ورکولے، بلڈنگ نہ پری خولا. لکه هغه دا خیال او چې کپر سره ته تعلیم راشی، زما حکومت به ختم شي، دا خلک به مان نه مني. او دا هغه د دې څه دونه یری دو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پری خو دی، هغه صرف د پرامنه سبق ویلې او نور به پری خو دی.
اوریدونکو، د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې د بیانول ګران دی، خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم، بدھ مت، هندوشاهی، مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار، د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا، د چرچل پیکټ، د بابر غاخې او د دیر نواب د کور او کلا په حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان. د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پا منزنه سپا شپک سو یویش، پا لندو سپو 2013 دیار لزرا 1500 پینزه لزرا و سو شپیته او و لزرا تا سواتیا کلوها